دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان احمد الله ارچیوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګرانډي په افغانستان کې د روان بشري ناورین حلر د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. ګرانډي واشنگتن پوسټ را خپل نوې مرکه کې ویلي یو باثباته هیوا چې وشي کولای د خپل خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو لارې ترلاسه کیدی شي. دی وايي چې طالبان ته لا په خوا دا پیغام چې غواړي پیسې خوشي شي غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي لا په خوا ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وای طالبان باید درکړي چې افغانستان د نوې ملسیزې هیواد نه دی او اوسنی واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ادعا کړي چې پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل شي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاو او زیان ګاللو ته په پام سره خلکو ته رسیږي. د دې ادارې مشرې ایزابل مورساد کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویا ادارو موخه دا ده څو په روان کال کې په افغانستان کې تر 2 میلیونو له ډیرو کسانو سره مرسته وشي. په داسې حال کې چې ژمی روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د یو تخنیکي پلاوي په مشرۍ د ټاپي پروژې د بحث لپاره لومړی هرات او نن کابل ته ورغلی. که څه هم په کابل کې د دغه پلاوي د لیدونو او خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي خو د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونی د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې یاد پلاوي دوی سره د ټاپي پروژې د کار پر چټکتیا خبرې کړي. په دغه خبر پاڼه کې چې 13 ورځ ناوخته خپره شوه کې ویل شوي چې راغلي پلاوي سره د یاد هیواد ټاپي پروژې مشر هم مل دی. په پام کې د هند ډیر ژر له اړو کسانو سره د مرستې لپاره په زیاته پیمانه افغانستان ته غنم ولیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلی د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستانی چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ تنه طبي مواد ولیږل. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د دغه مرستو دوه تنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ته ورسپارل شوي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې چې د روسیې په مشرۍ یې له امنیتي سازمانه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې په اړه پوښتنې لري. انتونی بلینکن زیاته کړې ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو حقونو ته درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تیره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون له غړو هیوادونو چې روسیا، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنستان یې غړي دي د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې د ګازو د بایو د زیاتې دوله لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوه. روسیه د دې غوښتنې په جواب کې 2000 سرتیری قزاقستان ته واستول. د جانز هاپکینز پوهنتون پرون خبر ورکړې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وبا ثبت شوی مثبت شمیرې تر 300 میلیونه واوختي. په دې اړه زما همکار نور جزئیات راکوي.
د کرونا په امیکرون باندې چې زور خپرېږي په لزګونو هیوادونو کې ګڼ کسان اخته شوي دي. وا کسان چې واکسین کړي دي او په اومیکرون اخته شوي دي په هغه کې د کورونا سخت نه خې نه لیدل کیږي او دې باندې د مړینې کچه هم کم ده. د دې سربېره روغتیاي متخصصان خبردارې ورکړي چې ډېر کسان په دې ناروغي اخته شي په نړۍ کې به روغتیاي خدمات هم ټکه نکړي. د کورونا سبسې مثبت شمیرې تر 300 میلیونه اوخت دي داسې باور کیږي چې په ټوله نړۍ کې به اصلي شمیر تر دې سو برابر زیات وي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
ایران وای د اوکراین د نسکور کړای شوی الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولی. تر دې مخکې د پنجشنبه په ورځ کاناډا، بریتانیې، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوي الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سمه حل کړي. د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د 1600 وژل شویو له ډلې ډیری د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یو ډله جوړه کړې. د اوکراین هوایی شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایی ځواک لخوا وشتل شوې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده. مولا عبدالغنی برادر وای افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی او نړیواله ټولنه باید افغانانو سره مرسته وکړي. مولا برادر دا سرګندونه په داسې حال کې کړې چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان کې د اقتصاد پاشل بپا دغه هیواد کې د انساني ناورین تلا پراخېدو سبب شي. اکرام شنواری رپورٹ را لګلی.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر په ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې. مولا برادر په دې پیغام کې ویلي چې افغانستان په ډېر حساس وضعیت کې دی. یوې خوا نړیوال اقتصادي بندیزونو سره مخ دی او د بلې خوا په تیرو شلو کلونو کې د تیر رژیم پر مهال زیربنای کارونه نه دي شوي چې خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
وروستی ورښتونو ولسته امیدونه ورکړي، خو د سیلابونو له امله خلکو ته جانونه هم اغوشتي. بناان موږ د نړۍ په هیوادونو، کومکې سازمانونو او بشري ټولنو غږ کوو چې په دې حساس وخت کې زموږ غریب هیوادوال هیر نه کړي. د طبیعي پیښو لکه سیلابونو، واوره ښویدلو او ساري ناروغیو د پیښېدو په صورت کې عاجلو مرستو ته اړتیا پیښیږي. همدا اوس هم د هیواد په ډیرو سیمو کې خلک خوراکي توکو، سرپنا، لباس، درملو او نقدي مرستو ته عاجله اړتیا لري. بناان له سیاسي ملاحظو پرته باید نړیوال د بشریت لمکی له ارمونو سره مرسته وکړي.
د رئیس الوزرا لومړی مرسیل په دغه پیغام کې د طبي پیښو په وړاندې د خپل حکومت د چمتووالي یادونه هم کړې. ویلي دي چې د پیښو سره د مبارزې وزارت، د مهاجرینو او سړکونو چارو وزارت او د سری بیا ټولنې ته دنده ورکړل شوې چې د طبي پیښو څخه زیانمن شو ته پر وخت مرستې ورسي. افغانستان کې د تیرې اونۍ له پیل څخه د واورو او باران ورخ پیل شوی چې له امله په ځینو ولایتونو کې د مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې د تګ راتګ لپاره هم بندې شوي دي. د افغانستان د کرنې بولګولو مالداري وزارت وایي چې تیر اونۍ په یو دیش ولایتونو کې بارانونه او واوري شوې. د پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې تیر اونۍ په شمیر ولایتونو کې په طبي پیښو کې 11 مړه شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي. په دې شمیر کې د وروستیو ورځو د احتمالي تلفاتو په اړه معلومات شامل نه دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په راپور کې ویلي چې د تیر 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې د 16 څخه د اګست د 18 پورې د افغانستان په 10 ولایتونو کې نه هیڅ یو څلو اته سلويختنه د طبي پیښو لامله زیانمن شوې دي. او چاوي افغانستان د زلزلو، موسمي سیلابونو، وچکالیو، د ځمکې د خویدلو او د واورو د سرو ټوټو د خویدلو د پیښو سره وخت په وخت مخامخ کیږي. همداشان وچاوي چې په اوسط ډول هر کال تر 200,000 پورې افغانان په افغانستان کې د طبي پیښو څخه زیان ویني. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو تازه راپور کې د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادو لخوا په دغه هیواد هیواد کې د پروژو د تمویل درول او د افغانستان بانک د شتمنۍ کنګل کېدو له امله افغانستان د یو ستر مالی بحران سره مخ شوی دی. آی آر سی وایي چې د نغدو پیسو کمبود د پیسو څخه د افغانانو د خلاصېدو معنا ورکوي، په داسې حال کې چې د خوراکي توکو په ګډون د اړتیا وړ توکو بیې مخ په پورته روانې دي. آی آر سی ویلي چې اقتصادي بحران ته نه پاملرنه به بشري مرسته د خلکو اړتیا لا زیاته کړي. دغې نړیوالې ادارې افغانانو سره د نغدو پیسو په مرستو ټینګار کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو کارپور رضا قاسمی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وایي چې د روان اقتصادي وضعیت دوام به افغانان د نورو ډېرو ګواښونو سره مخ کړي.
ما مشکلات جدیدی ندارم.
ښاغلی قاسمی وویل موږ نوي مشکلات نه لرو، افغانان په مشکلاتو کې غرق دي. یوازې دا مشکلات به کېدای شي د مشکلاتو دایره نوره هم پراخه کړي، بشري بحران به شدت پیدا کړي، د کډوالو دوهمه ستره څپه به د سیمې د هېوادو او لویدیځ په لور وخوځوي، چې دا پخپله د نړیوالې ټولنې یوه ستره اندېښنه ده. رضا قاسمی وایي چې دا بهیر د اګست د 15مې وروسته پیل شوی او کېدای شي چې په راتلونکو میاشتو کلونو کې هم دوام وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.5.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د ډیورنډ په کرښه کې وخت په وخت شړې راپورته کیږي. په نږدې ورځو کې دا ته افغان طالبانو لخوا د ډیورنډ کرښې نه افغان تارونه راټول کړل شوی دي او په پوله د دواړو خواوو د عسکرو ترمنځ خبرې هم اړول شوی دي. په پاکستان کې ملت پاله پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله دوی د ډیورنډ د کرښې په توګه ګڼي. د ډي وي خبريال ارشد مومن په دې حق لا رپورټ را لېږلې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی بیان زید خان دی وته ویل د امیر عبدالرحمن او انګریزانو ترمنځ دا موافقه د نه نوي کال د پاره شوې و او هغه سو کال وړاندې ختمه شوې ده. اوس د دې قانوني حیثیت نه دی پاتې. هغه ویل دا د پښتنو تقسیم دی، طالبان دا پوله نه مني او طالبان نه که په افغانستان کې نور هم د چا حکومتونه راغلي هغه دا د پولي په توګه نه د منلي. نو مو وړول په دې زمنګ د ګوند موقف دا دی چې د پښتنو تقسیم موږ نه خوښو او داغي خلاف یو.
او دا یو دا ډېر نه دی دا د دې شي بارډر کولای ولې چې دا خو انې ما اته په دې نه شي دا نو دغه ته کې بارډر پکې کوم طرف نه راغی دا پرې نه پیږم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکټري عبدالرحیم زیارتوال د ډیورنډ کرخي یا دغه د بارډر د هیڅ پاړه ویل دا شخړه د افغانستان او پرنګي ترمنځ د وخت را هسه روانه ده. نو موږ ویل دا مسله د ټول افغان ولس د خوخه بغیر نشي هوارې دي.
زبلټک نه استعمالون د ډیورنډ خط دی د افغانو د پرنګي ترمنځ خطلی وو ترمنه ډیورنډ خط دی.
د اسلام آباد اسلامیک په هنتون د نړیوال اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور پریده وایي په ډیورنډ کرخه د پاکستان ازادي وروسته مسلې روانې دي او د دوه هیوادونو تعلقات هم پرې اغیزمن شوي دي. خو د دې شخړې اواره په کار دی او باید چې پاکستان او افغانستان دا مسله هواره کړي
چې په مختلفو ناستو کې په د دې حل لپاره کوششونه وکړي شي. هغه پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه طریقه باندې هم کولای شي او ورسره کده ملګری ملتونو یا د سي د نړیوالو طاقتونو سرپرستی ورته حاصل وي چې په غو باندې دغه خبره مخې ته بوزي نو دا هم ممکنه ده.
پرسته کې په ټولنیزو رسنیو دا سي ویډیوګانې خوري شوی وي چې افغان طالبانو د ډیورنډ په پوله لګول شوی ازغن تار لري کړي او په پوله موجود امنیتي ځواکونو په دغاله توده باسونه هم شوی دي. په اول کې د افغان طالبانو د مومندو او د افغانستان د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوې و. بیا د کونړ، نیمروز او جنوبي پولو باندې هم د غسې پیښې پر لپسې رامنځته شوې چې طالبان پکې لیدل کیږي چې ازغن تار راټولوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سوره زیوړان دی ویلو د افغان طالبانو سره په دې مسله خبري روانه دي او د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار تیر ورس په لوینا کې ویلو چې د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله ده او د افغان تار لګولو کار یې پر سلور نوي پیسه ده مکمل کړي دي. ارشد مومن وایس اف امریکا دی وا خبري.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په کزاکستان کې خلک د تیلو د بیو د لوړېدو په خلاف باندې مظاهره کړي چې په نتیجه کې حکومت استعفا وکړه او بیړنۍ حالت اعلان کړي. مظاهره په تاوتریخوالي واوخت او ګڼ شمېر مظاهره کوونکو او پولیس پکې وژل شول. پام وکړئ دې رپورټ ته.
روسي او د ټولیز امنیت تړون غړو هیوادونو د پنځشنبې په ورځ قزاقستان ته د 1300 ځواکونو یو قطعه واستوله. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د چهارشنبې په ورځ د ټولیز امنیت د غړو هیوادونو له مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد سره د هغو مظاهرو په قابو کولو کې مرسته وکړي چې د دغه هیواد ټولو برخو ته خبرې شوې دي. د 1300 ځواکونو لومړنۍ الوتکه الماتی ته رسېدلې ده. سیمه ایزو چارواکو ویلي په دولتي ودانیو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه مظاهرې چې په 1991 کال کې د قزاقستان د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې بې ساري بلل شوي دي، په ترڅ کې ګڼ شمېر دولتي ودانیو ته اور اچول شوی او شاوخوا 12 پولیس هم پکې وژل شوي دي. له بلې خوا اروپایي ټولنې د پنځشنبې په ورځ له روسیې غوښتي چې د قزاقستان حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. دغه غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې روسیې خپل ځواکونه قزاقستان ته د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره استولې دي.
مو په قزاقستان کې د روسي ځواکونو په حضور خبر یو، خو دغه ډول حضور باید د قزاقستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته په درناوي سره وي.
هغه زیاته کړه موږ په الماتی او د قزاقستان په نورو سیمو کې حالات لنګدې څارو او په الماتی او نورو خورنو کې د تاوتریخوالي، چور او مرګ ژوبلې په اړه خپل ژوره خوشنۍ څرګندوو. د جنوري په 15 د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې د ولسمشر مانی ته د تیلو د بیو د ناڅاپیل وړیدو په وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې اور واچول شو. په پایتخت نور سلطان او دغه هیواد په نورو لوی ښارونو کې هم د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضونه وشول چې د تیلو د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره وضع شویو محدودیتونه یې د جنوري په لومړۍ نیټه لرې کړل. د حکومت د دې کار په نتیجه کې په یوه شپه کې د تیلو بیې دوه چنده لوړې شوې. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر قاسم جومار توقایف، صدراعظم او د هغه کابینه او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف چې اوس د ملي امنیت شورا رئیس و له دندې ګوښه کړل. هغه همدارنګه ژمنه وکړه چې د مظاهرو مخه به ونیسي.
د داسې یو حالت د رامنځته کېدو تمه نه کېدله. قزاقستان په 1991 کال کې د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې له سیاسي او اقتصادي پلوه یو باثباته هیواد و. کوم څه چې نن پېښ شول د تمې خلاف و او د قزاقستان او د سیمې لپاره ډېر اهمیت لري.
د قزاقستان دولتي رسنیو له قوله ویل شوی چې د ولسمشر لمړنۍ بهر او د الماتی له عمومي اداري ودانۍ سره راټول شوي مظاهره کوونکو ډنډې او سپرونه له ځان سره لیږدول. مظاهره د یکشنبې په ورځ د ژناوژن په سیمه کې پیل شوه او په چټکۍ سره دغه هیواد نورو سیمو ته خپره شوه.
د قزاقستان په لویدیز کې هغه څه چې پېښ شول دا هغه ځای دی چې خلک په دې تیلو باندې دغه هیواد د نورو خلکو په پرتله ډېره اتکا لري. همدارنګه دلته د قزاقستان د تیلو زیرمې هم موقعیت لري. په همدې خاطر خلک په غزای کې د تیلو د بیو د لوړېدو په ضد مظاهره کوي چې تیل تولیدیږي.
ولسمشر توقایف ژمنه کړې چې د تیلو بیه به د تیر کال اندازې ته بیرته راټیټه کړي او د دغه هیواد په دوه لویو ښارونو الماتی او پایتخت نور سلطان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په دغو ښارونو کې د شپې لخوا په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی.
ولسمشر توقایف د جنوري تر 19 بیړنۍ حالت اعلان کړی او دا په دې معنی ده چې دای باور لري دغه مظاهره په اوږدمهاله کې کوم څه ترلاسه کولای شي. زه فکر کوم د حکومت لخوا د فشار او زور پلی کول به مظاهره کوونکي د لنډ وخت لپاره غلي کې، خو په اوږدمهاله کې به دغه ستونزې ته رسیدګي کول ډیر سخت کار وي.
د قزاقستان حکومت چې په روسیه کې د پوتین له حکومت سره ټینګ اړیکې لري، همدارنګه د انټرنیټ ځینو برخو ته په لاسرسي باندې هم محدودیتونه لګولې دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا د سولی په انسټیټیوټ کې د مرکزی اسیا د چارو کارپور ډاکټر کیوین هلف په قزاقستان کې د ورستیو پر وختګونو په اړه زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په امریکا کې ویل دي چې د قزاقستان د وضعیت له امله په سیمه کې د روسیې رول لا پسې پیاوړی شي. ډاکټر هلف د دې پوښتنې په ځواب کې چې قزاقستان کې د لاریونونو او مظاهرو لامل څه دی، ځینې سرګندونې کړې چې مهم ټکي تاسو ته دراوړو.
You know, I think there are a couple of things.
په موجود وخت کې د تیلو د نرخونو پورته تلل او اختلاس د مظاهرو د عواملو په توګه دیږي خو روان احتجاجونه نور لاملونه هم لري. په قزاقستان کې بخوا هم مظاهره او اعتصابونه شوي. خو هغه چې دا ځل نوې دي هغه دا دي چې زیاتره هیوادونه له کورونا د راوتو په حالت کې دي. خلک ستړي دي، اقتصادونه ښه نه دي او دا یو ستونزه ده. اگر چې د قزاقستان حکومت د کورونا په وړاندې ښه مبارزه وکړه، په قزاقستان کې پر حکومت د خلکو باور کم دی. بل موضوع چې مهمه ده هغه دا ده چې قزاقستان د بخواني ولسمشر نظربایوف د استبدادي رژیم څخه یو باثباته حالت ته ځي. دغه انتقال هم یو ستونزه ده. بل خبره دا ده چې 15 کاله وړاندې د شوروي اتحاد بخواني ولسمشر ګورباچوف د قزاقستان قزاق واکمن لري او پر ځای یو روسي نژاد واکمن وګماره. هغه مهال قزاقانو پراخه احتجاجونه وکړل او دغه د قزاقستان د ملي پیژندګلوي مهمه لمحه وه. دغه المانځنی حمله د مظاهرو سره یو ځای روان دي. روسي خبره ده چې شاوخوا شل کاله وړاندې د مختار ابلایزوف تر مشرۍ لاندې یو سمون پاله تحریک چې د اولیګارکي پانګوال سیستم سمونی غوښته سر راپورته کړ. نظربایف دغه تحریک وځاپه. د دې پیښې د المانځنو وخت هم دی. له دې عمل یو شمېر نور کارونه هم موجود دي چې ممکن سر راپورته کړی وي.
اوس چې قزاقستان ته د ګډو ګټو د سازمان عسکر ورغلي او حکومت د انټرنیټ کارول محدود کړي او مظاهرینو سره یې زور زیاتې کړي، فکر کوي د دې سره سره به مظاهره دوام وکړي؟
that's very difficult to say.
دا ستونزمنه ده چې سړی وړاندوینه وکړي. له مظاهره کوونکو سره د حکومت له خوا تاوتریخوالي کچه ښیي چې حکومت به د مظاهره کوونکو سختو ځپلو ته مخه کړي. له دې بر علاوه د روسي پوځیانو راغوښتل دا ښکاره کوي چې حکومت دا ستونزه په زور حل کول غواړي او دا مظاهره به په یو سولیز انقلاب بدل نه شي.
اگر چې د امریکا حکومت په دغو مظاهرو کې لاس لرل رد کړي، روسانو امریکا په دغو مظاهرو کې پر لاس درلودلو تورونه کړي، فکر کوي دا کار به د روسیې او امریکا او یا روسیې او لویدیځې نړۍ ترمنځ یو لانجره رامنځته کړي؟
I think it remains to be seen.
زه فکر کوم دا به معلومه شي. روسانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په چا باندې په دې اړه تور ولګوي. دوی وایي چې په دغو مظاهرو کې خروزل شوي باندنی اتباکه کړ دي، خو دوی نه وایي چې دغه اتبا څوک دي. دوی همدغه خبره د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت تړون سازمان د عسکرو درابلو لپاره د پلمې جوړولو لپاره کاروي. یو دلیل چې د روسیې په پارلمان کې دوی د دغو مظاهرو پړه پر امریکا اچوي هغه دا ده چې دوی وایي چې امریکا په قزاقستان کې پوځي اډه جوړول غواړي. په قزاقستان کې ډېرې اوازې خپرېږي. د روسیې رسنۍ په ډېره ناقراری هڅه کوي چې پر یو چا د مظاهرو پړه ور واچوي.
تا وویل چې په قزاقستان کې مظاهره یو تاریخ لري، خو دا ځل مظاهره د دغه هیواد په ډېرو برخو کې رواني او ډېرې شدیدې دي. دا مظاهره به د قزاقستان لپاره څه پایلې ولري؟
I think this is a really important
ز فکر کوم دا د قزاقستان لپاره یو مهم وخت دی. که تاسو نن لسو نوې مته وګوري، د قزاقستان خلک د شوروي په ټوټه کېدو خفه وو. خلکو به ټوکې کولې چې د شوروي نور څو لسو جمهوریتونو شوروي پریخود، خروسان او قزاقستان پریخود. قزاقستان له شوروي آزاد شوی ورسنۍ جمهوریت وو. خودش کله ورسته اوس نوې خلک دی. په قزاقستان کې داسې یو ملي همغږي او پیژندګلوي رامنځته شوی چې په دغه هیواد کې د روسیې د رول پاړه پختنی کوي. دا ښایي د قزاقستان لپاره پر دې د پوهیدلو یو لمحه وي چې دغه هیواد اوس داسې یو پیژندګلوي چې د روسانو پر وړاندې د پخوا په پرتله په زیاته دښمنی ولاړوي لري.
د قزاقستان روان حالت به د مرکزی آسیا پر نورو جمهوریتونو څه اغیزه ولري؟
So, I think one thing to really
هغه چې په قزاقستان کې یو ناڅاپه وشول، هغه د برژنیف د پخوانی دکتورین چې کله شوروي پر یو جمهوریت برید کیږي ټول جمهوریتونه به دفاع کوي، بیا راغوند کیدل. موږ د تا د پوتین دکتورین هم ویلی شو په بنسټیزه توګه د پخوانی شوروي اتحاد استبدادي حکومتونو یو بل د خوندي کولو لپاره مخامخ میدان ته راغلي. دا کار موږ پخوانه ولیدلې. دا کار به یقینا په ټوله سیمه اغیزه وکړي. په مرکزی آسیا کې به د روسیې رول نور هم زیات شي. تر دې مهاله روسیا په نورو سیمو کې مختوه. د سیمې لپاره قزاقستان کې د پرمختګونو معنا دا ده چې روسیه به د امریکا له خوا د افغانستان له پریښودلو وروسته رامنځته شوې امنیتي تشه ډکه کړي. د منځنۍ آسیا 15 جمهوریتونو چې د یو بلاک جوړولو او یو ځای په آزاد ډول د کار کولو هڅه کوله، هغوی به د تیرې شپې په پرتله اوس زیات د روسیې لوري ته ګوري او له هغوی به د مرستو غوښتنه کول پیل کړي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو
امریکایی کارپوه جیسن هاک چې د ژوند زیات کلونه یې په افغانستان کې تیر کړي او اوس د افغانانو د اواز اوچتولو لپاره هڅې پیل کړې. په افغانستان کې د 2020 کال د پیښو په نظر کې نیول سره افغانانو ته مهمې سپارښتنې لري او موږ یې د هغه سره د مرکې ته
یو خطرناک خبر چې له افغانستان رسیدلې د زبیولا مجاهد څرګندونی دي. هغه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د دوی په ځواکونو کې باید ځانمرګو بریدګرو لپاره یو استشهادي کنډک هم جوړ شي. دا د لویدیځو هیوادونو لپاره څومره خطرناک خبر ګڼل کیږي او په ځانګړي توګه امریکا ته او د نړۍ لپاره دا واقعا څه معنا لري؟
دا یو ډیر مهم او خطرناک خبر دی. زه فکر کوم چې د نړۍ هیوادونه په دې سترګې پټوي. دوی د ځانمرګو بریدګرو داسې یو واحد جوړ کړی چې کولی شي د نړۍ په هر ځای کې ترهګر بریدونه وکړي. اکثر ډلې د استشهادي واحدونه پټوي، خو طالبان براله اعلان وکړ چې دوی اوس خوراخوښ او ډاډه دي چې د پاکستان په مرسته یې ناټو ته ماتې ورکړې ده. دوی پروانه کوي او د دوی دا بیتنایی باید په نړۍ کې ټول ملتونه وویروي. خو زه په ځانګړې توګه اندېښمن یم چې دوی دا ځانمرګي بریدګر د ښځو په راتلونکي لارون کې ونه کاروي، څو افغان میرمنې خاموش کړي او بیا یې پړه پر داعش یا نورو ترهګرو ډلو ور واچوي.
تاسو د افغانستان لپاره د 2020 کال د سپارښتنو یو لست خپور کړی. مهرباني وکړئ دا زموږ له لیدونکو سره شریک کړئ.
زما هدف دا چې د افغانانو غږ له نړۍ سره شریک کړم. په تیرو څو کلونو کې دا زما هدف دی. هغه څه چې ما د افغانانو نه اوریدلی هغه نړیوالو ته ورسوم. د افغانانو لپاره اوس اول او تر هر څه لومړی یووالی مهم دی. د افغانانو یووالی په حقیقت کې د پاکستان د بهرنۍ تګلارې په وړاندې او دا چې دوی څنګه د طالبانو ډله د خپلو ګټو لپاره کاروي د مقابلې یوازینۍ لاره ده. د پاکستان لپاره د جنگ پر ځای دا اسانه و چې د طالبانو او حقانی په مرسته کابل ته د تګ او ورباندې د نفوذ لاره پیدا کړي. دوی د پیسو لارې د جبهه او نور مشران خپل کړل او د دوی د لارې سرتیرو او پوسټ امر وکړ چې جګړه دې نه کوي او سنګر دې پریږدي. دویم ته چې ما په اړه خبرې وکړې په بارنه پلازمینو کې د لابي یا سیاسي ملاتړ د ترلاسه کولو ورتیا و. پاکستان د نورو هیوادونو په خانه کولو کې ډیر خدای دی. دوی په سیویلی آسیا کې هیوادونو ته وایي چې یو اړین شریک دی او د افغانستان د چارو د سمبالولو لپاره دوی ته اړتیا ده. که چیرې افغانان یو ځای شي، هغوی ته به څرګند کړي چې افغانان په اصل کې په پوره حاکمیت سره په دې سیمه کې د ثبات لپاره ښه ملګري ګڼل کېدای شي او د ترهګرو پر ضد بلکه څنګه چې افغانانو د شلو کلونو لپاره مبارزه کړې بیا هم جګړه وکړي څو پاکستان شاته کړي. بل د افغانانو لپاره د بهرنیو مرستو اهمیت دی. افغانان یو ښه اقتصادي زیربنا ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې روغتیا، زده کړو، پرمختګ ته اړتیا ده، دا ټول د بهرنیو مرستو نه پرته نشي کېدلای. د امنیت تضمین باید د افغانانو لخوا په یووالي، ملت پالنې او په خپل ملت باور سره وشي تر څو د وسلوالو ملیشو په وړاندې مبارزه وشي. بل دا چې موږ افغان مبارزې ښځې ګورو چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې په پلازمېنه کې خپل آواز اوچتوي. دوی د لاریونونو مشري کوي. افغان میرمنو په تیرو څو لسیزو کې ثابته کړې ده چې دوی د غوره رهبریت وړتیا لري. نو زه مشوره ورکوم چې خلک دې اوس ښځې پرېږدي چې دوی رهبري وکړي. زه به خوښ شم چې داسې حکومت ووینم چې مشري یې په جلا وطنۍ کې یو افغان میرمن په غاړه ولري. او بیا په پای کې زه فکر کوم چې موږ د افغانانو یو ځوان داسې نسل چې روشن فکره دی او نوسته دی لرو چې د بشري ازادۍ او بشري حقونو په اړه پوهه لري، د حکمتیار یا ځنو نورو کسانو سره د مرکې مرسته نه کوي. دوی د تیر وخت خلک دي. دا باید هیر کړو چې څه پېښ شول، د چا تر واک لاندې څه وشول، د کرزي تر واک لاندې څه وشول. دوی د تیرو نسلونو دي. دوی باید یوې خواته شي او کله چې هر څوک د ځوان نسل مخه نیسي په اصل کې د ټولنې اسلام غواړي.
د نړیوالې ټولنې یو غوښتنه دا و چې افغان سیاستوال د یو لاس شي. حتی د حکومت له نسکوري دوه مخکې هم متحد نشول او اوس هم چې دوی د هیواد څخه بهر په هر ځای کې خواره واره پراته دي هم سره یو لاس نه دي. ولې لږ تر لږه ښځې په ګډه سره نه راټولېږي تر څو د نړیوالې ټولنې پاملرنه افغانستان ته واړول شي؟
یو شای چې په افغانستان کې د وخت په تیرولو او د مشرانو سره د لیدنې څخه وروسته ما موندلې دي، هغه دا دی چې د افغانستان له هر یو پخواني مشر سره مې چې کتلې دي او له ټولو سره ناست یم، د ظاهر شانه تر اوسه پورې له هرې غونډې وروسته د ورته تاریخ حقیقت سره مخامخ شوی یم او هغه دا چې یووالی چیرته دی. داسې ښکاري چې هر څوک د خپل ځان لپاره کار کوي. هر څوک په دې اخته دي چې د خپلې ډلې یا فری ګروپ لپاره زیار او کار وکړي او په دې کار افغانان هیڅکله هم نشي کولای چې متحد نشي. افغانان باید یو شای شاید ځوان نسل دا کار وکړي او د خپل قوم او ډلې نه وړاندې د افغانستان راتلونکي په نظر کې ونیسي او پر قوم او ډلو ټاپلو باندې د تکیه د مسلې په نظر کې نیولو سره به دا کار ګران وي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.